السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علي محمود هم له ما سره وي په دې غړې کې به د افغانستان او د غسی د پاکستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو شننې او مرکې هم د خبرونې برخه ده خو لمړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
لومړی د خبرونو سر ټکی اسلام آباد کې افغان سفیر د افغان طالبان سره د مذاکراتو د بیا شروع کولو لپاره د مولانا سمیع الحق سره چې په جامع حقانی مشر دی په اکوړه خټک کې لیدل کتل کړی دی په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې په صوبه کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو شمېره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیری اړیکې پر ځای کول ممکن دي د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پروند د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی د سمیع الحق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي
مولانا صاحب دغه هم وینا ورته وکړه چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه د خپل صفونه منظم کړي نو بیا به انشاءالله مونږ هغې سره خبره کوو علماو طلباو د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړی ده او اوس هم انشاءالله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبرې ته راځي نو دا خلک به هغه احترام کوي جی مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کې ډېر مسلمان برابري وم هغې مولانا صاحب سره لیدل وکړو
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب غوښتنه نه ده کړې بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو خبره یې کړې وه په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم وایي لطیف الرحمن نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې پنځه دېرش کسان مړه شوي دي چې او همدارس په کرک کې یوولس په بردر کې نهه په پیښور کې وه په کواټ کې پنځه کسان مړه شوي دي د هغه په خبره چې بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې شپږ سوه نهه دېرش کورونو ته په مکمله توګه او دوه زره نهه سوه پنځه ویشت کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوو پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورول شوي قیدي حیدرعلي په سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړی دی د قیدي حیدرعلي لخوا د درخواست د دوی پلار ظاهرشاه په سپریم کورټ کې جمع کړ چې پکې وفاق د دفاع سیکرټري د داخله چارو سیکرټري او جی او سي ملکن فریق جوړ کړی دی د یادونې ده چې سوات سره تعلق لرونکي حیدرعلي په هغه شپږو مجرمینو کې دی چېرته چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکولو حکم ورکړل شوی دی افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشې د وسلوالو طالبانو ځنمرګې برید کې لږ تر لږه دوه ویشت کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیسو وایي سرور حسیني پرون وویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اربکیانو په یوه غونډه کې وشو چې دولت پلوه ملیشی ګڼل کیږي د ده په خبره ګمان کیږي چې ډیر وژل شوي به د اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ ایشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره یې بیعت اعلان کړی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال رډیو ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلې ده تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ په کابل کې د اګست د اوومې نېټې په بریدونو کې د پنځلسو نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته ورسېده په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي هم دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما د حکومت پر مخ مخالف وسلوالو غکړه چې پر عامو میش پر عام میشته سیمو بریدونه بند کی. دوی نامه له خبرونه په خبر پڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي نیکولس هیسم له خولې ویل شوی چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وايي د کورنو د غړو له لاس ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د کابل روسي بریدونه غندلي دي او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. پرون په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وایي چې د دغه ولایت کې ننګرهار عملیاتو کې 9 تنه وسلوال ته مرګ لاوختي ده. د تیرې اونۍ رئیس چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په خوګرڼو شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د اوسپنیز مثلث په نوم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد چرنیز عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خبرېږي باراک اوباما وویل لومړی باید اټمي مسله حل شي. او ملګری ملتونه وایي چې د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یوه هوټل په برمته نیونه کې وژل شوي دي. مشکوک اسلام پال یغین په مالی کې هغه هوټل ته ننوتلي وو چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکې وو. په وژل شوو کې د جنوبي افریقا یو پایلټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی وو چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرین هم د بشیر ګواخ نه واریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما او استادانو ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو شپږ 80 کسان مړه کړي دي او د روانې میاشتې په 10 نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپل سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي. او نیسې خبرونه د باختر ستوري کې با په جلال آباد کې د منګیو رباب د یو پروګرام پړواره
داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې موږ د فطرت سره تړلې خبر دي، زموږ خوانه فرهنګ دی، زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د حقانیا مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. د خبره تر هغې وروسته کېږي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی وی چې د ملا عمر په شان د طالبانو سنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي او د غلط چارواکي وایي چې له همدې وجې مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. بشیر ګواخ به رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړي کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ریغوختي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال رډو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه اکوړي ته ورغلی وو د 4 په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
جانان مساوی سے افغانستان کے سفیر ہے پاکستان کے غیر اغلے حکومتوں بخل دے کہ بخل رول اور کردار ادا کی خوبی کے زیاد کردار علماء کرام ادا کولے سی اور مولانا سے تم کے لٹول علماء استاد ذکر غنم غزا توقع دے کہ غب بدی کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش ہے کہ مذاکرات منگا طالبان سر جاری ساتھ
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دوی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشا دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دو هفتې وړاندې مرګ ته اېد کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا سے دغه ورته چې په دې وخت کې طالبان او د سمې په حالت کې وي، پریشانی په حالت کې وي. دا هغه مشر مولا محمود عمر رحمت الله علیه دا هغه په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغه ته لږ مهلت ورکړئ او سره سره د هغه جایزې مطالبه هم جایز شرایط هم تاسو ومنئ.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې قبل د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکو څېړونکو رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یو لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولای شي خو سمیع الحق نه.
یو ډلې د یو سیاسي ګوند مشر د یو مذهبي مشر یو فرد یو شخصي کار نه دی. د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات لیست ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورت مورید د کابل ښار په دې وروستۍ ځانمرګي ډلې سره حملو کې د سلور سوونه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شاه شهید سیمه او د جمعې په ماښام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیس اکیډمۍ او وروسته بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز ته خونړۍ او ځانمرګي ډلې سره حملو شاهدانو. په همدې حال کې د چارو پوهان وایي وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په خاطر داسې حملې کړې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 4 شپږ شپېته کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګا ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټی و چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاشهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاهشهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمیر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
مشال ریډیو تاسو سره په افغانستان کې د طالبانو د نوې مشر تر ټاکل کې د ورستو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼو لسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په کابل کې په پمی چاودنو او بریدونو کې تر 150 زیات عام وګړي وژل شول. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ نامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپو نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه زیاتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسائل واضح او روښانه بهرنی سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژۍ باندې سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه. خلاف د تصور کولی شو چې په اولو 15 میاشتو کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راوړې وه چې هغه نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. دوه، مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیت شوي غورځنګ ته په خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، د سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده، او که چېرې طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کښېني، دا به ډېره خبره چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګزه، په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېره لویه ستونزه د افغانستان برسې د افغانستان پوځونه د اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دي، او په عین زمان کې اوس په یوازې توګه جګړه کوي، له یو نامتوازنه جګړې سره مواجه دي، یو استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بل خوا یو اعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوې ده، بل چیلنج.
تاسو په کابل کې د کارپو نصر الله ستانکزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار هدایت سلطانی ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو تاسو د پنجاب په کسور ښار کې په ماشومانو د جنسي تیریو انکشاف شوی دی. د رپورټونو تر مخه د 200 نه ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی دی او بیا دغه ویډیوګانې هم جوړې کړل شوی دي، خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل د ریاس مسخیل په رپورټ کې.
د قصور پولیسو مشر یا ڈی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپاره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې وو کیسونو مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284.
ویل کیږي چې 280 240 کیسونو شوی دي. داسې قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دی راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې وو درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغه مقدمه درج کړی دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناک پیښه ګرځولې او وای هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي، د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته یوې خبری غونډې ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وې چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2010 کې حکومت خرڅ کو، نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او یا کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثره شوی ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 499 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پښتونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پارچنار، هلته بارانونه درمیاني درجه یا لږ نه لږ سیوا شي. نور زیات تر علاقو کې جو لایک ماډریټ قسم باران کېدی شي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان گریډ سټیشن د کارجن او مظاهرچانو د برید نه وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلې دی او دغه سي دی وای چې دا مهال د بجلی په جوړولو کار روان دی. دا وخت پښتونخوا په شاوخوا 8 ضلعو کې د بجلی رسد بند شوی دی او هلته بجلی بند ده. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼه تر مخه 13 ورځ نوخار نه راغلي. قهرجنو مظاهرچیانو په مردان گریډ سټیشن برید کې د گریډ سټیشن ته 2 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولې دي. او بلخوا د خیبر پختونخوا د 2 نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. د پامردا چې سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلو، کچره وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفترو ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبل ایاز مشال لیړو ته ویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار. ولی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبه حکومت او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ته. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع اوسیدونکو د غلطه مشت کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروال او شډنګ روان دي چې له وجې دغه خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طلب کې د اضافې له وجې لوډ شډنګ کوي. تفصیل د عمر دراز وسیر په رپورټ کې.
د بنو اوسیدونکو او د غلطه مشته د شمالي وزیرستان به کوره شوی کډوال وای ته روسو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغله نو وبډا محکمه ور باندې بجلی بند کړي. دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حاله شوی او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همرا وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره برانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټې تباش ولې بیا انتها ګرمي د جدا بیا په زندګی شي مونږ دلی دلی بال بچ خدا ستې چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته. خمی ولا خدا سه دی چې دتی خو لکه و یور ته چنی ولې اول خې دا بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا شولې چې غون پاکستان یې وړ او میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارو د یورپ په پلانډي وسولې
دې دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوی.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي او وس په موجوده چې کوم حکومت ته یو وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته هرګه ضرورت نه لري وس همیش په نن ټانکی خالی دو وې ګرمۍ دا حاله چې بچون بنو چر پټې با چا وسړې با آی ذریعہ د کایغه سړک خوشاله کانی وی په انکاری بو په باندې شنه در مرګی نه وینه ک په کراچی شي ځخه ګرمه مړ ک چې دا دوی درې ورځې ګرمي خور غلې دو پنی نه سدنې بجلی نشته. چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی.
2 غنټه تقریبا په 24 غنټه شي مشکلی شي نه دی به سخت تکلیف تا میاسي غار کړلی وی خورلی ګړي ملیریا مو په خپل او د بیمه ډاکټر نه راغله و زمن مغون پروسدی بچیون می دم مزه یعنی ما غنټر جواتا شي بیانی ما غنټه بعد بیا غایب شي ډیر تکلیف جوړ دا اون خلک جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیات دی تکلیف ډیر زیات تا مشته چاته می جوړ غری چاته مش خوري نه وی چاته جوړو کو بغیر د الله نه همیش بل څه کښتا نه 4000 3000 5000 بیل اپرې کوي بال بچا په ګرمۍ سره وی لګیا زیات ای یاد ظلم ما دا
کلامو چې په دې اړه بنو کې د وابډا چارواکو نه پوښتل نو یوازې دومره وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوه ځکه د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي. خدای خلک وای کله هم چې ګرمي زیاته شي نو د بجلی دغه حال وی چې په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چې باران وشي نو بجلی هم سمدستي پزای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بچ شوې ده د بشیر کوخنه ولند خبرونه وورو.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمع الحق سره په کوړه خټه کې ملاقات کړی دی. د سمع الحق وین مولانا یوسف شان مشال رډو ته ویل چې افغان حکومت له سمع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي، خو موسوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه له سمع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې لیوی مشتریسي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسیدلی دی او اویا کسان روبل شوي دي. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلي کې د یویشت کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو پنځلسو د نیولو په هڅه کې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پرون دوی کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د حکومت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانمرګې برید وکړ. په کابل کې د اګست د اوومې نیټې په بریدونو کې د پنځلسو نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران رسمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې به سمدستي توګه پر ځای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه دولسو کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برتانیې ونه کې ووژل شول. مشکوک اسلام پال یغن په مالیکی غوټل ته نوتلی و چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت کارکونکي په کې میشته و.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نواره د لوس وخت شوه دي. د پاکستان کورنو رسپانو ته د کتنې مشرق رسپانی صوبایي قوانین قبلی سیمه ته د غزولو او اکسپریس رسپانی اسلامي نړۍ کې رترهګره د پیښو زیاتېدو موضوعګانې راغستې دي او په دې ادارې خبرې کړې دي. د دواړو اداریو تفصیل درته ریاس موساخیل وړاندې کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی، خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آګاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم سونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي، خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د دې لپاره په دې موګه سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخیره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټوله اسانه چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړی شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ اکسپرس روس پانې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرې په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپله طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شند سعودي عرب حملې زمواري داعش من لیده. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسله والې ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کاروایانې کوي، لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشه سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ خبری ایجنس په لیکنه کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې پروان کال کې د نامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ڈوئچے ویلے خبری ایجنسی کی په پاکستان کې د لسو کالو لپاره کده پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګری مخنیوي ونشو، نو بیا پوځي عدالتونه څنګه حل کېدې شي؟ په هیواد کې د نننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالې په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیه پوسټ وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي، نو بیا پوسټ خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداري ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالې دي شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوسټ غوسه کړی وو. اجانس لیکي اوس چې پوسټ په کنټرول کې دی، هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقوقو کې بهتري راولي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسیدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,522 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول افغانستان د وتو په حال کې دي، حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیانو پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد د خلیلي کې چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي، نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تا سوره اوس بلاړ شو باړې ته. د رواني میاشتې په لسمه نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبلي کډوال خپلو سیمو ته واپس تنیدل شروع کړي. د اف ټی ایم ای لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم له لارې 10,000 او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه 65,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه کډوال که بیرته کورونو ته ولاړ شي، نو دی وایي چې له مختلفو مشکلاتو سره به کېدای شي چې مخوي. تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورټ کې اورو.
د روانه میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل باز دی. او زه چې کوم دی د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم. او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وخیږي په خبر کې قانون خپل کور وینو. افسوس دغه خبره ده چې موږ خپل کور په ستر کوئی دا نه نو کوئی کلای نش په ټول نه زیاته خبره ده انسان په پره کور کې یو شی یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور یې تا ګور یې هغه ته بشوی دی هغه نشتا او جری نشتا غټه غټه جری او غټ غټ ګور نه موږ هغه نشتا ختم دی
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسم نټه به دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبیله چې په ملدین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنه شي نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
تو کو تکلیف ته سپتال تکلیف ته او سره چکم دلارو دلارې لږ تکلیف ته کا بیلی نشا بیلی تکلیف ته غټه خبره ده شو کا یو خپل لارو تی یو یو صدرم کو غیا چا صدرم نو دغه غاله کې مغه جامع غیر وړي دي کا چې بیا دلته په کین پونو کې پټینټو کې دونیم غا ټین کې پراته ده خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ای ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 5000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای کورونا ویرون دی وجری ویرون دی ډېرې ویرون دی پاتیز به کوم شاګر شو کرا نه بس ولته چې تمبو مم بوله کوم بس کې اوسېګ دوه سپکارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضې یا توانونه زیات کړي
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خپل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دیږي عمل بنن سبا په څلور لک باندې نو چټی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکې ته قتل په کار دی چې دا کور سمره لایق دی د هغه مطابق هغه ته
د حکومت لخوا اعلان شوی چې د باړی په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبیله واپس ستنې شوی دی او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ته د خبري جنسي په جمرود کې د هيسي ناروغي خبره شوې ده د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي خو د خبري جنسي د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره د روغتیا کمپونه او متاثره ماشومان لپاره علاج پیل کړي دي تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی جمرود خلک وای چې دلته د هیزه ناروغي خوره شوې ده او په لزګونه ماشومان ترې متاثر شوې دي د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساهم ورکړی ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورې زونه زې چې کم مریضان دی هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه وي ګورنمنت چې کم هغه په کور دی دلته میډیکل کیمپونه ولګي یا هغه ټیمونه راولګي خلک چې کم ستونزې سره مخ دي د تدارک کړی شي
او د دې سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکل برون نو شي پټول ملک دا هيزا شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي اهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ پد مطالبه کو لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمنګ لګ راکي
د خیبر جنسی په جمرود کې د هيزې ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 21 په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو د باختر ستوري په دې خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه ریپورت له وتلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړی برخه او د رباب منګي ټنګ ټکور په اړه وره دا خبرونه باس محمد عابد جوړ کړی دا ناراضي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د تیر یکشنبه پورس په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکری یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یو غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمیر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله امدر د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې د بحث موضوع تاسو معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله. د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره هم ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. موږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې په مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه هم درلودل. په هغو بحثونو کې موږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډېری ستونزو لامل چې و دغه فاصله وه، نو موږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره موږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې موږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلودو او ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشوالی وګاڼه.
کله چې موږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچي نوسي کلی گاوند کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمي کچه چې لوړه شوه به دغه مسایل په خپل په دې تعلیم کې دنه د ټول شي نه پراته دي. زموږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي ورس پر هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شي نه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا د زموږ په تعلیم کې رانغښتې دي. ټول عمل دا چې زموږ نه سوالار د کشرانو مشرانو مینس کې داسې غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یو شوه ان شاء الله بیا دا واټل ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومګو یو چې موږ منلي او نامنلي فرهنګونه درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولی دی چې د ځوانانو د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړی. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغې توپیرونو د لمنځه وړلو لپاره د دغسې پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو 40 کلونو په اوږدو کې د یو پردی جنگ قرباني شوې ده او دې پردی جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي، ژبني، سمتي او تنظیمي تعصبات رامنځته کړي. دا په خپله واټنونه دي.
لغونډي وروسته یو مشایره هم تر سره شو چې پر ځوانانو سربیره په کینجونو هم خپل شیرونه وویل او تر مشایری وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
پیغور یار راشا چې بیمار دې کړم تنها دې پر خوردم د خلکو مینت بار دې کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې لوګ دو کلونو راځي د پښتو محلي موسیقۍ کې یو مترانوم دی چې د میدانی موسیقۍ په سلګونو کې سټي ل خلکو سره خوندې دي. سره لدې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوخته خو لا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوق اوریدونکو تندې خړوبوي. لخاغلی نواب استاد سره مو د هغه په پند د مرکی لومړی برخه درا بولم.
نواب استاد چې د تیرو 500 کلونو راهیسی په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 500 لسیزو راهیسی چې څومره هم محلي کې سټي جوړی شوی دی، نواب استاد ناغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جانی سندرو باندې ډیر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلی نظمونه او داغه ترانی ډیر ویلې دي. د دې سره د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد ما او په خپل خبرو کې ویل چې 50 کال خو کېدې شي د نن وړاندې هم تاسې پن تر اوتی که په خپل وي
بس 50 کال کېږي. خصه یې خبره دې کړې ده ځکه چې 12 کرنې کې وته ما او دوش په ته عمر دې 50 کال او شو شو نر تر اغله ما
خي یعنی زمان د زه هم سم و
بالکل صحیح او
زه فکر کوم چې زه د سلوي خط کالو نه خو زما یې دی کی چې زه دې اورم تاسې به ال د زموږ کلی ته کنه راتللې خو خو دغه محلي موسیقي و سپینګیرو به موریدل اته زنانه به په د بلې او بسرونو راځي کې شو استاسې د موسیقي نه به اغه خپل لذت خوند غسلو. نو استاد دره ته وایي چې د اغه وخت د موسیقي د اوریدونکو شایقین څنګه او وسنګ
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس یوولس بجې چې شي د شپې بیا وګورم میدان کې لس کسه پاتې نی او مونږ چې هغه وخت کې به دوه جوړي ماران به و به درېدلو 9 بجې نو تر څلورو بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخنی به و دې کټونو کې به ناست و 200 کټونو به پراته وو. نو څلورو پورې به مونږ ته ناست وو د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و شاعري پکې وه کیف پکې و خوند پکې و درد پکې و د ملت درد پکې و د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا و سروشی و سر ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو ساعت یو نیم ساعت وخت لري او ایسته بیا نور ستړي شي ګراګانې او لاړ شي یوولس بجې بیا وګوره میدان کې څوک نه وي.
زما چې څومره یادیږي استاد هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو درانه درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلی. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې یا ته سپینګیري دې هم تاسې واوري؟
د خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زمونږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخي د هغې ترو او زمونږ د کلي پیشمام نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی وو جومات نه چې ناوخته ته نو راغلی او د خلکو کې مخه پټ کړی وو ولاړو. بیا چا ویلي چې استاذه ته م ولاړ ویل دا څه وایي پوهېږي په دې باندې خو نه پوهېږي دا خو ټول مسلې دي زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته هغې کې کیف و هغې کې هنر و هغې نه خلکو فندونه اخیستل. زمونږ خو بې سواد او دغه خلکي اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دې ډومان را ده. نو هغه موسیقي چې و هغې کې د اسلام دردم و د ملت دردم و انسان د روحي دردم پکې و.
استاد تاسې د سواد خبره وکړله، تاسې په رښتیا هم سواد نه لرئ؟ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
زه شکر دی درې کاله هغه وخت کې مکتبونه نه وو دیہاتی مکتب بے ویلے جماعت کے خدا دے او بخی دے کابل نا یو ملاو کابل استاد تو نام زمون کے لیے تراغلے انو آگے سر جماعت کے منگا سبق ہوں ویلے او مکتب دغے امرا کو درے کالما آگے سر شاگردی کڑے قرآن شریف میں ختم کرے او اوس دس لیگ لس کول شم چدا اوس دول سم پاس فارق شی نو آغا ما سر نن لیگ کول شی دو لس کول شی
استاد آغا وقت کے لئے زمان بخیال دا سی سیائی باو او تخت باو او گیری سر شو
سیائی دا دا دومر دومر دغه به قوتې به هغه کې به کړي کی دغه قلم بم جوړ کړي او هغه باندې بم تخته وا هغه به و به مینځل او تباشیر ورته ویل سپین هغه بم په وال قلمونه دا شی نه چیرته وو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو رباب منگے چی پا کلو باندو کی دا ہری اجری خائز بلل کی دو وز دا بدمنی اول عمل دا ننگرہار پا کلو او باندو کی سوک دا جورت نکوی چی محلی موسیقی دی جوڑ کری نو زکی وز خلق پا خارونو کی جوڑوی رازی چی پا جلال آباد خار کی دا رباب منگی او بندار تا پا دا غر ریپورٹ کی تم شو
سماستر گو کی جڑا ستاپستر گو کی کجل
د ټنګ ټکور دا ساز او آواز د جلال آباد ښار اړوند سپینغر هوټل نه اوریدل کیږي چرته چې د کجورو د دنګو ونو تر سوري لاندې او د شنو کبلو د پاسه د رباب منګي بندار جوړ شوی و چې په ګڼ شمیر ځوانانو سربیره ورته د پاخه عمر لرونکي هم ورټول شوي ول او تنځوان چې د رباب منګي له ساز او آواز نه یې خوند مزه اخیستی وه مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل
عرفت الله احسان هم په تنجل البات سیزن کې په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډیر خوند راکوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی زموږ پخوانی فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان دغه غږ اوري بېدو د لنج څوک ورته کوم غږ وکړي خامخا به د تمایل ډیریږي او هغه ته به د اورېدو دپاره ورځي
بل تن بیا وای چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دی خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي
هدایت نور سنگزام د جلال آباد خاریو تاسو سیدین کې د محلي موسیقۍ ازنګړې خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند سی او هغه په دې کې چې موږ سره د غونډه کې مشران هم ناز دي سپینګری هم ناز دي ځوانان هم ناز دي ماشومان هم ناز دي نو تاسې یو مینناک ماحول رامنځته شو او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک ټکم
د موسیقۍ دغه بندر کې ګڼ شمیر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی وو دوه تنوې مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل
مظاهر عدل ما هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي او رو هر څومره ستړی استمانه وسونه یو روحي اغارم ته موږ ته بخي نو تر دې راه دا خصوصا د محلي موسیقي په خومه او خلګي
خپلواک شیرزاد ما هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې وړي او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي هر کله چې محلي موسیقي اورم او هغه لري وي او کنه جدي وي نو ځان ور رسوم
د یادولو د چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته سو کاله پر لپسې د محلي موسیقي ساز او آواز د ننګرهار د کلو او باندو حجري خيسته کړي وي خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې وز د دغه ولایت په ډیرو سوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډیره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی
ਸਰਬ ਪਰ ਬਪਰ ਸਾਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸਮਾ ਸਰਬ ਕੀ ਜੜਾ ਸਤਾ ਪਸਰਬ ਕੀ ਗਜਲ ਸਮਾ ਸਰਬ ਪਰ ਬਪਰ ਸਾਸ਼ਾ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صافی اوریدئ.